د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون هغه ریپورت ردی چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه په فساد تورن کړی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې تکنیکي کمیسیون وایي د ولسمشر انتخاباتو د ځنډیدو په نتیجه کې د ملي والد حکومت له دوام پرته بل لار نشته. دوستانو ستلی مشهی دا تدی رڈیو پا یو بل خبرونه کی مزاج ملان لخبل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم پر یادو مسلو سربیر نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کو سالی محمد سالی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
ایران وای د طالبان یو هیئت په تهران کې له ایرانی چارواکو سره خبري کړې دي. یوناما د ولسمشر انتخاباتو د نیټې د مشخص کېدو هرکلی وکړ. په مسکو کې یو امریکایي وګړی د جاسوسي په شک نیول شوی. ایران وایي د طالبانو یو هیئت په تهران کې افغانستان ته د سولې پر راوستلو او د ولس کلنې جګړې د ختمولو پر لارو چارو خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی وویل د طالبانو هیئت د یکشنبې په ورځ تهران ته رسېدلی چې د ایران د بهرنیو چارو له معین عباس عراقچی سره یې هم کتلی دي. قاسمی ویلي دواړو لوریو په افغانستان کې د سولې د پروسې د چټکتیا لپاره پر امنیتي مسایلو بحث وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل دغو مذاکرو د افغانستان حکومت خبر دی. دا اول وار نه دی چې د طالبانو او ایرانی چارواکو ترمنځ دغه ډول خبرې کیږي. د ایران د ملي امنیت عالی شورا مشر علي شمخاني تیره اونۍ په کابل کې تایید کړ چې دغه ډول خبرې پخوا هم سوي او په راتلونکي کې به هم دوام پیدا کوي. دا په اصل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو په پام کې لري په افغانستان کې د ډیره 14,000 امریکایي پوځیانو شمیر نیمایي ته راکم کړي. طالبانو په دې وروستیو کې د سیمې له ګڼو هیوادونو سره خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ولسمشري انتخاباتو د نیټې د مشخص کېدو هرکلی وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ویل چې د جمهوري ریاست انتخابات به د ولسوالۍ شوراګانو، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې له ځنډیدلو انتخاباتو سره یو ځای د چنګاښ یا سرطان پر 9 وسي. یوناما د راتلونکو انتخاباتو د تفصیلي جدول د خپرولو او په ټول بهیر کې د معلوماتو پر شریکولو ټینګار کړی دی. جمهوري ریاست پرون ویل چې حکومت به د دغو څلورو انتخاباتو لپاره د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي. د جمهوری ریاست ویان هارون چخانسوري وویل
د افغانستان حکومت آماده دی چې د راتلونکو انتخاباتو کې چې د سرطان په میاشت کې ترسره کیږي هر راز همکاري د کمیسیون سره وکړي تر څو یو سرتاسري او شفاف انتخابات ترسره شي.
تر دې مخکې په پام کې وایي چې د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکو لمریز کال د وریا حمله پر 1 وسي. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روانه دسمبر میاشت کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده د تېرې میاشتې په نسبت ملکي تلفات کم و. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
2013 کال وروستۍ میاشت دسمبر د نورو میاشت پرتله له نیکه مرغه مرجوب له کمه لري. په دغه میاشت کې 240 ملکي کسان ته تلفات اوښتي دي چې په دې کې 143 کسان شهیدان شوي دي او 80 کسان هم ټپیان دي. په دې کې ښځې او ماشومان هم البته شته.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په 13 نومبر میاشت کې په افغانستان کې 213 ملکیان وژل شوي او 212 تنه نور ټپیان شوي وو. د غزنی چارواکي وایي شرطه څیرمه یې له یوه نیم کاره کور څخه د ځانمرګو بریدونو دوه واسکټونه کشف او خونڅه کړل. د ولی ویان محمد عارف نوري نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
در پیوند به ای واسکټا یک فرد مشکوک بازداشت شده، تحقیقات ازش جریان داره.
د غزنی د والی ویان وای ځانمرګو غوښتل چې دغه واسکټونه د تروریستي بریدونو لپاره پلازمینه کابل ته انتقال کړي. د ایران د آزاد پوهنتون په سلګونو محصلانو پرون د دویم ورځې لپاره اعتراضونه وکړل. دوی د بس موټر تر چپه کېدو وروسته نږدې 40 محصلانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې له کبله د پوهنتون د چارواکو د استعفا غوښتنه لري. د ایران د سپورت او ځوانانو وزارت د خبري اژانس برنا په حواله اعتراض کوونکو د پوهنتون د معتمدانو د هیئت د مشر علي اکبر ولایتي د استعفا غوښتنه کوي. اعتراض کوونکو د تېرې اونۍ د پیښو د قربانیانو عکسونه له ځانونو سره لېږدول. دغه بس موټر د تېرې سې شمې په ورځ د تهران په شمال لویدیځ کې نسکو کور سوچې په نتیجه کې 10 محصلان مړه او 20 نور ټپیان شول. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي په مسکو کې یو امریکایي وګړی د جاسوسۍ په شک نیولی دی. د دولتي اژانس تاس د نننی راپور په حواله د ادارې ویلي چې دغه امریکایي وګړی تېره جمعه نیول سوی او جنایي تحقیقات پیل سوي دي. تاس آژانس راپور ورکړی که دغه امریکایي وګړی مجرم وپیژندل سي ښایي له لسو تر شلو کلونو پورې په بند محکوم سي. آژانس په دې اړه نور جزئیات نه دي وړاندې کړي. دا اعلان په داسې حال کې دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې مسکو له واشنګټن سره ډیالوګ ته لا هم چمتووالی لري. پوتین دا خبره خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته د نوي میلادي کال په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې کړې ده. او راپورونه وایي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو له پخلاینې ډک پیغام لیږلی دی. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه پر اټومي مسایلو د مذاکرو هڅه کوي. د جنوبي کوریا یو ورځپاڼې چوسون ایلبو نن د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د کیم دغه پیغام چې لیک ته ورته دی د امریکا ولسمشر ته تیره جمعه د یوه نامعلوم چینان له لارې رسول شوی دی. د ورځپاڼې په راپور کې دنه ده واضح شوی چې په دغه پیغام کې کوم موضوعات شامل دي. خو راپور وایي چې دغه پیغام د امریکا او شمالي کوریا د مذاکرو په اړه دی چې لهجه یې له پخلاینې څخه ډکه ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه د دې راپور په اړه تبصره نه ده کړې.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نه واوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت هغه ریپورت ردی چې وایي د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې پراخ فساد موجود دی. افغانستان کې یو شمیر حقوق پوهان او مدني فعالان د اساسي قانون د ونې په لمانځنه کې راټول شوي و ویل چې حکومت د اساسي قانون ډېرې برخې نقص کړې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې تقنینی کمیسیون بیا وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډیدو په نتیجه کې د ملي یووالي د حکومت له دوام پرته بله لار نشته. پر دې موضوعاتو په ریپورت سربیره اوري چې په خوست کې پخواني والی حکم خان حبیبي له خلکو سره د مخخي په غونډه کې ویلي په خوست کې د اقتصادي پرمختګ لپاره ښه فرصتونه شته او افغان حکومت دې ته متوجه دی. له افغانستان څخه به نور ریپورټونه ولرو. د ایران د یو پانتون محصلانو د ډسمبر پر 1 د دویمې ورځې لپاره خپل مظاهرو ته دوام ورکړ او د پوهنتون د چارواکو د استعفا غوښتنه کوي. که وخت نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون هغه ریپورت رد کړی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارتونه یې په فساد تورن کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش نن ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه ریپورټونه بې بنسټه وبلل. وی ویل له فساد سره د مبارزې لپاره د دوی هڅې روانې دي او د پام وړ لاسته راوړنې هم لري. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا دا ریپورټ نه رد او نه هم تایید کړ. خو ویل په دې برخه کې څېړنې روانې دي. تفصیل د ناجیې صافی په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون له لوري د افغانستان په کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د فساد تورونه رد کړل او دغه ادعاوې بې بنسټه وبللې. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل له فساد سره د مبارزې په برخه کې دغه وزارت خپل لاسته راوړنې لري او په بیلابیلو برخو کې اړین اصلاحات راوستي.
هغه څه چې له فساد سره د مبارزې لپاره په کورنیو چارو وزارت کې ترسره شوي د پام وړ دي. دا د خوښۍ ځای دی چې موږ په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې لرو. هغه څه چې په راپور کې ورته اشاره شوې زموږ د تایید وړ نه دي او له حقیقتونو سره اړخ نه لګوي.
ښاغلی دانش ویل دغه وزارت په خپل قوي مدیریت پوهېدلی چې د امنیتي ځواکونو وړتیاوې لوړې کړي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په خپل یو نوي راپور کې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه په کمزوري مدیریت، اداري فساد او له پوځي الوتکو څخه په ناوړه ګټې اخیستنې تورن کړي. په راپور کې راغلي چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه د اداري فساد کمزوري مدیریت له امله 680 میلیونه افغانۍ څخه ډېر جریمه شوي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید دا ریپورت نه رد او نه تایید کړ، خو ویل چې په دې برخه کې سړنې روانې دي.
ای گزارشات با ما رسیده
دغه راپور نه موږ تر رسیدلی او د راپور په اړه څېړنې کوو. سو معلومه شي چې ستونزه په کومه برخه کې وه او لامل یې څه و. کمزورې مدیریت کنه کوم بل لامل شتون لري؟ دا ټول به له څېړنو وروسته معلومه او له تاسو سره شریک شي.
تر دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سار ادارې یا سیګار ویلي چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو له لورې کمزوري څارنې او ارزونې له امله سلګونه میلیونه ډالره چې د ملي اردو او پولیسو د روزنې لپاره ځانګړي شوي وو نتیجه نه ده ورکړې. له بلې خوا د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون غړي نادر بلوس په حکومتي ادارو کې اداري فساد مني او وایي که څه هم له فساد سره مبارزه روانه ده خو بشپړې مبارزې لپاره باید قوي مدیریت رامنځته شي.
زما پان په دولتي ادارو کې فساد شته او دا موږ نشو ردولای، خو له فساد سره د مبارزې او شفافیت لپاره جدي مبارزه روانه ده. په دې برخه کې کورنیو چارو او دفاع وزارتونو باید ځواب ورکوونکي وي چې ولې پنټاګون داسې راپور خپروي. دا په دې معنا ده چې په امنیتي ارګانونو کې ځینې داسې ادارې دي چې لا هم په فساد کې ښکېل دي او لاس په فساد پورې کوي.
ښاغلی بلوس وایي تر کومه چې افغان حکومت له فساد سره مبارزه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې شامل نکړي او په دې برخه کې له سیاسي چلند نه لاس وانخلي، په دغه هیواد کې د فساد له منځه وړل به ناممکن وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې تقنیني کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډیدو په نتیجه کې د ملي یووالي د حکومت د دوام پرته بله لار نشته. د دې کمیسیون رئیس محیدین منصف د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دا چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د یو لړ مصلحتونو او اصلاحاتو په هدف د ولسمشری انتخابات ځنډول کیږي د وسنی حکومت دوام به ستونزه ونه لري. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې تقنیني کمیسیون وایي که په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او یو لړ مصلحتونو لپاره انتخابات ځنډول کیږي د اوسني حکومت دوام کومه ستونزه نه لري. د دغه کمیسیون رئیس محیدین منصف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د ځنډ په نتیجه کې اوسنی حکومت باید دوام وکړي. دی وایي که امکان د دې وایي چې انتخابات په خپل وخت ترسره شوی وای نو ښه به وه چې قانون پلی شوی وای، خو دا چې دوی د خپل منځي مصلحتونو له امله نشي کولی دغه انتخابات په خپل وخت ترسره کړي بیا هم کومه ستونزه نه لري. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره ورځ په رسمي توګه په ولسمشریزو انتخاباتو کې د درې میاشتني ځنډ اعلان وکړ او وویل چې ولسمشریزې ټاکنې به د حمل د یو دیرشمې پر ځای د راتلونکي کال د چنګاښ په نهه ویشتمه نیټه وشي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتو د ځنډ پرېکړې د ګڼو دلایلو له کبله د سیاسي جریانونو او بېلابېلو خواوو سره له مشورو وروسته کړې ده. ښاغلی سیاد د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د لازم ظرفیت نشتوالی، نامنی، د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د نوماندانو د ثبت پس بهیر، د رای ورکوونکو نوملیکنه او یو شمېر نورې ستونزې په دغو ټاکنو کې د ځنډ لاملونه یاد کړل. د وای د سرطان د میاشتې په نهه ویشتمه به د ولسمشری د انتخاباتو ترڅنګ د غزنی د ولسي جرګې انتخابات او دغه شان د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو انتخابات هم ترسره شي، خو د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دنده د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او ولسمشری ټاکنې د ولسمشر د دندې له پای ته رسیدو یوه یا دوه میاشتې مخکې ترسره کیږي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوه کبیر انجبر بیا له خپلې ټاکلې نیټې اخوا د ملي یووالي د حکومت دوام نامشو او د ولسمشریزو انتخاباتو د نورو نوماندانو په زیان بولي.
د دې لپاره چې ټولو خلکو د همدغه پنځه کالو مودې لپاره رای ورکړې ده، یو ورځم کې تیریږي نو د خلکو هغه اراده د ده په ادامه د کار کې موجود نه ده. ډېر هیله مند یمه چې دغه موضوع کې دقت وسي او جدي برخورد دوستو د خو منځ ته راځي، مخصوصا نوماندان ډېر په دې کې زیان ویني.
د یادونې ده چې د افغانستان د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو ته ولسمشر محمد اشرف غنی هم احتمالي کاندید ده. که څه هم ښاغلي غنی تر اوسه پورې په رسمي ډول نوملیکنه نه ده کړې، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ښاغلي غنی استازي له دغه کمیسیون څخه معلوماتي کڅوړه ترلاسه کړې ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بل خو ته د افغانستان د حقوق پوهانو څخه ځینې وایي چې د حکومت دوام به له ټاکلې مودې زیات پر یو شمیر کاندیدانو ناوړه اغېزې وکړي، او همدارنګه دوی وایي چې له قانوني پلوه به دا ستونزمنه وي چې حکومت د خپلې زیاتې مودې لپاره توجیه پیدا کړي. له دې ډلې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح دی، له ده سره واصل وصال مرکه کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د 18مې مادې پر اساس د ولسمشر کاري دوره پای ته رسیږي د جوزا په لومړۍ تاریخ باندې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 18مې مادې پر اساس مستقل کمیسیون د انتخاباتو لپاره رامنځته شوی، او ورته مکمله قانون د 110 مادو کې په نظر کې نیول شوی ده، او ټول سیستم مخکې له مخکې قانون ګذار واضح کړی ده. دا چې اوس انتخابات په خپل میاد سره نه ترسره کیږي، دا په حقیقت کې د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون صریح نقض ده، او د ولسمشر شتون د یو دېرشم د جوزا د لومړۍ تاریخ نه ورهاخوا دا په حقیقت کې هیڅ نوه حقوقي مشروعیت نه لري. دا نقض قانون ده، او په دې حکله دا موضوع په قانون کې واضح شوی ده.
مس باسب دا چې د قانون له مخې د حکومت دوره د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، دلته کمیسیون هم درې میاشتنی ځنډ اعلان کړی دی، بالاخره څه حل لاره کېدای شي؟ اوس په دغسې وضعیت کې تاسو څه وړاندوینه کوئ؟
اوس خو داسې یو حالت سره کمیسیون رامخته شوی ده چې یعنی حقوقي لاره حل خو ورته شتون نه لري، ولی مهمه مسله دا ده چې دوی په دغه جریان کې دغه درې میاشتې یا دومره تاخیر چې رامنځته شوی ده، دوی د اعتماد جوړونې لپاره کار وکړي، او د اعتماد جوړونې لپاره تر ټولو مهمه اصل دا ده چې په نافذه قوانینو ته توجه وکړي، او هغه د انتخاباتو قانون یا هغه طرز العملونه چې په خپله کمیسیون وضع کړي دي دې ته درناوی وکړي، عملي کړي، د دې تر څنګ دغه لړۍ یو ځل وارزوي چې آیا دغه ستونزې د کمیسیون لخوا دي، او که دا چې دا ستونزې د حکومت لخوا وي، او که د هر خوا. په دې معنا که چېرته ستونزې په دې کې اوسي چې کمیسیون لخوا رامنځته شوي اوسي، نو طبعا افرادو ستونزې راولاړې کړي دي، او اصل د تخطي تخلف او د انتخاباتي جرایمو دا تعریف شوی ده، یعنی دا د پلی شي، ځکه تېر انتخابات د ولسي جرګې ستونزمن وله، اوس که له دې وروسته مثلا تاخیر د دې انتخاباتو سربېره پر دې چې نقض قانون ده، د دې اړتیا لري چې دا مسله یعنی وارزول شي، او د دې تر څنګ خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې ګویا دوی په راتلونکي کې کولی شي چې ولسمشریز انتخابات په شفافه او عادلانه توګه مخته بوزي.
د ولسمشریزو ټاکنو ځنډ او د حکومت دوام تر ډېره زیان چاته رسیږي؟ د دې زیان چاته ډېر
زیان د دې کې ولس ته رسیږي، ځکه ولس د اساسي قانون په څلورمه ماده پر اساس اصلي واکداران د دې ملي حاکمیت دي، د ملي ارادې دي، دا ولسمشر ته رسیږي، نړیوالې ټولنې ته رسیږي، یعنې دا په ټوله کې په ملي او نړیواله کچه بې اعتمادي رامنځته کوي، او د قانون د حاکمیت لپاره او د نظام د مشروعیت لپاره. یعنی دا څه تاسو فکر وکړئ چې د یو دیرشم د جوزا نه را په دې خوا موږ په دې یو مشروع ولسمشر او حکومت چیفتنی و سربېره پر دې چې په اوسني حکومت کې هم په مشروعیت کې ستونزې شته دي، هغه څه چې اساسي قانون ویلي اسي ولسمشر موږ نه لرو، ولی یو نسبي مشروعیت و، خو دغه نسبي مشروعیت هم له منځه ځي.
دوستانو، سبحان مصباح وو چې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د افغانستان یو شمیر حقوق پوهان او مدني فعالان وایي چې افغان حکومت نوی په سلو کې قانون نقض کړی. د پوهنتون استاد او حقوق پوه اسدالله والوالجي د دوشنبه په ورځ د مدني فعالانو په یوه خبري غونډه کې ویل چې افغان حکومت په ورځنیو ملي مسایلو کې اساسي قانون په پام کې نه نیسي. حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو مدني فعالانو او حقوق پوهانو له دولت او د قانون له پلي کوونکو ادارو غوښتنه کړې چې د قانون حاکمیت ته د جدي پاملرنه وکړي. نور حال دا فیروزی عزیزی پر رپورٹ کی.
کابل کې یو شمېر حقوق پوهان د حکومت ډیری محلنۍ چارې له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د پوهنتون استاد او حقوق پوه اسدالله وجی چې د دوشنبې په ورځ د مدني فعالانو ټولنې مجمع د اساسي قانون د نمانځنې اونۍ په مناسبت غونډه کې ګډون کړی و وویل
تر ننه که د پخواني ولسمشر حمید کرزي او اوسني ولسمشر محمد اشرف غني د حکومت په دوران کې 10% اساسي قانون په پام کې نیول شوی وي، پاتې 90% نور د اساسي قانون مواد نقض شوي دي.
له دې سره د یادې غونډې نور ګډونوال چې ډیری حقوق پوهان دي نیوکه کوي چې د افغانستان ملي شورا د 1990 مریز کال د لړم یا عقرب له میاشتې وروسته مشروعیت نه لري او ورځ تر بلې د اوسني دغه سیاسي کړکېچ دوام به د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات، پر حکومت به د خلکو بې باوري او اقتصادي ستونزې به زیاتې کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د حکومت نظر ولرو، خو په دې تړاو کومه حکومتي اداره خبر کولو ته چمتو نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم یو شمېر سیاسونو او حقوق پوهانو پر حکومت له دې امله نیوکې کړې وې چې ګنې اساسي قانون یې تر پښو لاندې کړی دی. د ملي یووالي په حکومت کې د اجرایه ریاست جوړېدل، له 5 کلونو زیات د ملي شورا د غړو د واک دوام او یو شمېر نور موارد هغه څه دي چې پر حکومت یې د خلکو او حقوق پوهانو نیوکې زیات کړې دي. تر دې مخکې هم د عامو خلکو او ملي شورا د غړو له لوري په وار وار د اساسي قانون د نقض خبره شوې، سره له دې چې حکومت یې په یو شمېر مواردو کې دغه ستونزې پر ځای بولي او وایي چې هڅه کوي د قانون په چوکاټ کې چلند او ورته پاملرنه وکړي. د مدني ټولنې په یاد غونډه کې بل ګډونوال احمد ضیا رافت له حکومت او د قانون پلي کوونکو له ادارو د قانون حاکمیت ته د پاملرنې غوښتنه وکړه.
موږ له حکومت غواړو چې د قانون حاکمیت ته جدي پاملرنه وکړي او تعجب کوو په هغه هیواد کې چې ملي شورا د قانون جوړونې قوه ده خپل نه قانون او د مشروعیت نه لرلو له کړکېچ سره مخ وي، نو له کومو ادارو به د قانون د رعایت تمه ولرو؟
د مدني فعالانو په یاد غونډه کې حقوق پوهانو دا هم وویل چې حکومت دې زر تر زره د ولسي جرګې د ټاکنو پایلې په خپل وخت اعلان کړي. د دې لپاره چې ملي شورا خپل مشروعیت لاسه ورکړي، د ملي شورا پر غړو د امتیازات او حقوق بند کړای شي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د خوست پوخانه والی حکم خان حبیبی له خلکو سره د مخخی په غونډه کې ویلي چې په خوست کې د اقتصادي پرمختګ لپاره خو فرصتونه شته. بل خواته د دې غونډه ویناوالو خاغلی حبیبی له دې قبل استایل چې د پوخانه والیانو برخلاف د خلکو څخه په مینه رخصت واخیست او د خپل کړنو او پلانونو ریپورت یې هغه ته وړاندې کړ. نجیب الله لوخی له تفصیل وړاندې کړي.
د خوست پخوانی والی په هندوی حکم خان حبیبی وایي چې په یاد ولایت کې اقتصادي او سوداګریز فرصتونو ته په کتو افغان حکومت یو شمېر بنسټیزو پروژو د پلي کېدو پلان لري. نوموړي یاد څرګندونې د یکشنبې په ورځ د ده د مخخې او په تېرو 4 کلونو کې د هغه د فعالیتونو او لاسته راوړنو د راپورټ ورکونې په پار جوړې شوې غونډې ته وکړې. پوهندوی حکم خان حبیبی ویل د خوست گردیز عمومي سړک د دویم لاند د کار پیلیدل د افغان حکومت په پلانونو کې دي او ولسمشر غنی هم په خوست کې د یاد سړک د پروژې د پلي کولو ژمنه کړې وه.
د خوست کابل لار د سرکسي چې جناب رئیس جمهور په دغه سټیج باندې عمل ورکړای، بل مسله ریل گاڑی پټلۍ سي چې وزارت مالی ته ورکړي سي د چنایانو سره بحث کی پر اتونګي کې غلام خان کابل ریل گاڑی پټلۍ، بل موضوع دا رسی د تنوی یاد شپېر د لارې نه خوست باید د پکتیکا غزنی او بلاخره د قندار او چابهار سره وصل سي.
د خوست پخوانی والی د مخخې په ونده کې د حکومت یو شمېر سرکار وزیرانو، دولتي شورا او مدني ټولنو غړو، قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو برخه درلوده. د دې غونډې یو شمېر ویناوالو د یاد ولایت د ټولیز پرمختیا او پرمختګ لپاره د پوهندوی حکم خان حبیبی فعالیتونه وستل او ویل چې نوموړي د ټولنې له بېلابېلو قشرونو سره ښې او دوستانه اړیکې درلودې. په دیني چارو کې د ولسمشر سرکار وزیر مولوي سردار زدران ویل چې
زموږ د علماو، مجاهدینو، ځوانانو، د مشرانو څنګه چې لازم و هغه رقم قدر یې کړی دی. هر ولی چې دلته یې د خوست میشتو مشرانو، ځوانانو، د ټولو اقشارو عزت کړی دی، د دې ځای نه په عزت کې تللی دی.
د حکومت اجرایه ریاست ارشد سرکار وزیر غازی نواز ثانی هم په خپلو خبرو کې د یاد ولایت په پرمختګ کې د خوست پخوانی واری کوخونه او هڅې وستایلې.
دا یو ولسی شخصیت وو، درون سړی وو، د بیا رغونې په برخه کې، د ادارې په جوړښت کې، په هماهنګۍ کې، د خلکو سره په روابطو کې مړی ژوندۍ ته بتلو.
بل لوري ته په دې غونډه کې یو شمېر ویناوالو حکم خان حبیبي په دې هم وستای چې د تیرو واریانو او چارواکو برخلاف په لومړي ځل له ولسونو سره د مخخې غونډه راوبلله او هغوی ته د خپلو تیرو کړنو ګزارش او د راتلونکو پلانونو په باب معلومات ورکړل.
بل یو اولین وازه چې په دې دېرش تاریخ ټوکلو کې توخص کې او په خان به دې دا جرأت پیدا کړلو او دا ځکه چې د افغان وجدان پوه دی، د ایمان پوه دی، د دانش سطح دغه څه چې پوسته کړي دي یوه مقبل کې د خلکو نرو ساعتو پلي دا یو د دې پورې یوه بله سره لوړي دو.
د یادونه ورده حکم خان حبیبي د 2015 کال د جون په 14 نیټه د خوست د والي په توګه معرفي شوی وو او نږدې درې کاله واته میاشتې په همدې پوست دنده ترسره کړه. د تېرې پنجشنبې په ورځ چې د دسمبر 28 نیټې سره برابره وه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم حلیم فدایی چې مخکې د میدان وردګو او لوګر د والي په توګه دنده ترسره کړې وي د خوست د نوي والي په توګه وټاکل شو. تمد ډیر ژر د افغان حکومت د یو شمېر چارواکو لخوا ښاغلی فدایی د خوست اوسېدونکو ته د نوي والي په توګه وروپیژندل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د یو پانتون محصلینو د دسمبر پر 13 د دویمې ورځې لپاره خپل مظاهرو ته دوام ورکړ او د پانتون د چارواکو د استعفا غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د ایران د آزاد پانتون محصلینو د مظاهرو پر مهال د دغه پانتون د مدیره هیئت مشر علی اکبر ولایتی د استعفا غوښتنه کوي. د دغه پانتون سلګونو محصلینو د دسمبر پر 13 دوهم ورځ خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ. مظاهره کوونکي د هغو قربانیانو عکسونه له ځان سره ګرځوي چې د دسمبر پر 15 د تهران په شمال لویدیځ کې یې بس له یوه کانکریټي دیوال سره ټکر وکړ. په دې پیښه کې لس تنه محصلین ووژل سول او 28 نور ټپیان سول. دغه بس د همدې پوهنتون د ساینس او تحقیق د څانګې پر لور په غرنۍ سیمه کې روان و چې له سړکه واوښت او پیښه رامنځته سوه. د پوهنتون چارواکو په لومړي سر کې بس چلوونکی ملامت کړ، خو وروسته معلومه سوه چې دغه بس ډیر زوړ و او په سمه توګه نه و ساتل سوی. محصلین وایي دوی د نویو نقلي وسایطو د اخیستلو وړاندیز کړی و. د ایران د نیمه دولتي خبری آژانس اسنا د راپور له مخې تر دې پیښې وروسته د ایران د آزاد پوهنتون یو شمېر د منځني عمر لرونکي چارواکي له دندو لرې سوي دي او ځینې یې نیول سوي دي. لوی څارنوال محمد جعفر منتظری د اعتراض کوونکو زده کوونکو سره د لیدو پر مهال د ارامتیا غوښتنه وکړل او ژمنه یې وکړه چې دا قضیه به شخصا تعقیبوي او هر څوک چې په دې قضیه کې ګرم ثابت سي سزا به وویني. ایران هغه هیواد دی چې د نړۍ په سطحه د ټکر له کبله د تلفاتو شمیر پکې تر ټولو ډیر دی. راپورونه وایي پر ایران د امریکا متحده ایالاتو لخوا د نوي بندیزونو په لګولو سره په دغه هیواد کې د عامه ترانسپورت د عصري کېدو هڅې پڅې سوي دي. بهرنۍ کمپنۍ د همدې بندیزونو له کبله له ایران څخه ووتله. ایران په 2013 کال کې د ځینو لویو مظاهرو شاهد و چې له کوچنیو اعتراضونو څخه پیل سوي وې. اقتصادي ستونزې هغه څه وې چې د کال په نیمایي کې یې په تهران او نورو ښارونو کې د خلکو غوسه راپورته کړه او د حکومت ضد په شعارونو سره مظاهرې په ټول هیواد کې خورې سوې.
السلام علیکم. زه حضرت محمد د ایران ولایت څخه تاسو ته مت کوم. دا د کندهار ولایت د کابل لوی لارې پولیس مول ډیر پتنګي هر پوسټ ته څلور ځای درې ځای خلک دروږي زر زر افغاني وایي په څوانه نن به زه تکي خوې ټکان بل کي موږ د افغانستان حکومت ته د لوړ مقامات څخه دا غیره چې دا خلک اصلاح کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د جوړی ولسوالۍ څخه پیداګل خبره کوم. فصل سلام عمر د میډیا د لارې څخه ډیر ښه خبر ورولي چې وزر امریکایي سرتیری پولی ته وځي چې باید د دولت مخالفین ورځ ورباندې لاندې چې افغانانو ته د ځدی کینوالي وو تورالي معلوم شي چې دا دی دین څوله غواړي نن ورځ بالا سین سپیډ د جنگ څخه موږ دا غواړو نو مخالفین څخه طالبان څخه چې باید د دې د خبرې په باره کې ورځ وربند سره اعلان کړي د حکومت سره افغان ځواکونو سره بربنو د خلکو ته د خپل ولرت د دې د معنی چې چا دې سوله وایي د امریکایي ځواکونو وروسته چې دې موږ د افغانستان څخه دې د خپل ورور سره ورځنه نه غواړي موږ د نظر دې خدای دې چې د ازادۍ راځي خپل کې او دې وایي ټول ته سلامونه وایي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اورېدونکو ته ټولو ته مې سلامونه ورسېږي. بعد له سلامه مې دا پیغام ده چې دغه د افغانستان د پلچرخي په زندان کې څوغنه نشې د باندې کېږي، د هغه یوه حصه ټوله په افغانستان کې به کېږي، یوه حصه ټوله په زندانونو کې کېږي. دلته داسې خلک شته وروره چې 15 کاله 20 کاله قید یې پلسړي ته پر سریاکو یا پر چرد پر باندې ورکړی ده، مګر خو دلته آزاد دي. دلته داسې آزاد دي چې راته د زندان ته دا ځای خلک وایي چې د اسلام ځای ده، مګر دلته دا د اسلام نه، دا د عذاب ځای ده. نو دوی به د نړیوالو څخه دا غوښتنه ده چې وروره دې په جدي پاملرنه وکړي او د دې په مخنیوي کې یو کار وکړي. ډېر په عام خاص باندې خرڅېږي او په عام خاص باندې څکېږي. وسلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوي. ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته سالم احمد سالی اورو.
ایران وایي د طالبانو یو هیئت په تهران کې افغانستان ته د سولې پر راوستلو او د ولس کلنې جګړې د ختمولو پر لارو چارو خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې د طالبانو هیئت د یکشنبې په ورځ تهران ته رسېدلی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له موین سره یې هم کتلی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د ولسمشري انتخاباتو د نیټې د مشخص کېدو هرکلی وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون وویل چې د جمهوري ریاستي انتخابات به د ولسوالي شوراګانو، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې له ځنډېدلو انتخاباتو سره یو ځای د چنګاښ یا سرطان پر 9 وسي. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روانه ډسمبر میاشت کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده، د تېرې میاشتې په نسبت په افغانستان کې ملکي تلفات کم و. د غزنی چارواکي وایي ښار ته څیرمه یې له یوه نیمکاره کور څخه د ځانمرګو بریدونو دوه واسکټونه کشف او خونسا کړل. د ایران د آزاد پانتون په سلګونو محصلانو پرون د دویمې ورځې لپاره اعتراضونه وکړل. دوی د بس موټر تر چپه کېدو وروسته نږدې 40 محصلانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې له کبله د پانتون د چارواکو د استعفا غوښتنه لري. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي چې په مسکو کې یو امریکایي وګړی د جاسوسۍ په شک نیولی دی. تاس خبري اژانس وایي چې دغه امریکایي وګړی تېر جمعه نیول سوی او جنایي تحقیقات ورڅخه پیل سوي دي. او راپورونه وایي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو د پخلاینې ډک پیغام لیږلی دی.
خبرونه وو چې صالح محمد صالح دروازه ول تفصیلی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شي. اوس هم څو سپورتي خبرونه له یوسف خان زدران ناوړو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په غور ولایت کې د فوټبال ژمنۍ سیالۍ پای ته ورسېده. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي دا سیالۍ د غور غور لیگ سیالۍ وي چې د کوهستان لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېده. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د غور له 100 ډیرو لوبډلو ګډون کړی و او 13 ورځې پای ته ورسېده. د دغو سیالیو دویم او دریم مقام د سپین غره او تور غره په نوم لوبډلو وګاټه. د افغانستان د فوټبال د نجونو فوټبال لوبډلې ځینې غړي وایي په فوټبال فدراسیون له تورونو وروسته له فوټباله منه شوي دي. د دغه لوبډلې ځینو غړو ازادي راډیو تو ویلی چې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې نور د فوټبال د ملي ټیم غړیتوب ولري. د اغیزې لاغې وروسته را څرګنده شوي چې د نجونو د فوټبال د پخواني لوبډلې مدیر خالد پوپلزی د افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوړ پوړو چارواکو د جنسي ځورونې تورونه ولګول. د افغانستان لوی څارنوالۍ د دغې موضوع د څېړنو ویلي خو لا یې وروستۍ نتیجې نه دي اعلان کړي. له دې سره د نجونو د اوسني فوټبال لوبډلې مشر بیا ازادي راډیو ته ویلي چې دا ادارې انفرادي بڼه لري او نور نجونې د فوټبال لوبې دوام ته لیواله دي. او وروستۍ خبر دا چې هندۍ کرکټ لوبډلې په دریمه ټیسټ لوبه کې استرالیایي لوبډلې ته ماته ورکړه. هندوستان په دغه ټیسټ لوبه کې استرالیا ته په لومړۍ پاڼه کې 433 او په دوهمه کې 106 منډې جوړې کړې وې چې په پای کې سیالي لوبډلې ونه شو کولای دا هدف پوره او لوبه یې د 132 منډو په توپیر هندوستان ته وبایلله. هندوستان او استرالیا په خپلو کې 4 ټیسټ سیالۍ پلان کړې وې چې له دې بریا سره هندوستان د 2 بریاو په لرلو سره مخکښ شو. د سیریز یو لوبه هم استرالیا ګټلې خو وروستۍ لوبه به برخلیک ټاکونکې وي.
دوستانو سپورتي خبرونه مو اوریدل. وس بیرته راځو ریپورټونو ته. د هلمند په ګرش ولسوالۍ کې چا خلک وایي چې امنیت تر پخوا بهتره شوی. که څه هم د دې ولسوالۍ په اطرافو هر شپه وسلوال نښتې کېږي، خو د ګرش خلک وایي د نادلي او باباجي تر عملیاتو وروسته د دوی په سیمه کې امنیت ښه شوی. سیمې ته زموږ خبریال الیاس تایی ورغلی او په دې اړه دا ریپورټ راکوي.
د ګریشک د بازار اوسیدونکو چې ډېر موده له وسلوالو غلاو او هدفي وژنو پوځو ته راغلي ول وایي په دې وروستیو کې امن سم سوی دی او په ښار کې هدفي وژنې او د وسلوالو ډلو لخوا د غلاو او شکونو مخه نیول سوی ده. دوی د ګریش په بازار کې د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د نادالي د لوی مانده او د ښار د څلورمې او زیبا باجي تر نیول کېدلو وروسته په وسلوالو نښتو او لویو بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
وختي کې یو څه ټاکو ټوکو تشویش وو اوس د بازار خلک د ښار خلک ګر خوشحاله دي. امنیت
محمد ولی یا مرداغه قرارګاه سره پرتې شی مونږ دی اولادې ولاکه مو اولادې ته روان دي ښه امنیت روان دي بهخي ښه سم روان دي چې د مشکل مونږ دی
اوس په بیران په ګریش کې امنیت ډېر سوی دی. هغه د ملکي په ادم کې اوس پکې سوی دی اوس خالي دی ادم خان او د امن کې پاتې دي نور مونږ کې پکې سوی دی. امنیت ډېر ټینګ دی چې ریکو نور داسې غټ غټ بدونه اوس په ګریش کې نشته.
د ګریش کول سوال یاړوند د نهر سراج پراخه او تاریخي سیمې د تیرو اولس کلون رئیس د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي چې د هغه ځای څخه د ولسوالۍ پر مرکز لشکرګاه ښار او نږدې امنیتي سیمو باندې بریدونه سازمندهي کوي. د ګریش کول سوالۍ د پاشاک مالګیر او یو شمیر تازه نیول سوو سیمو خلک تر امن وروسته د حکومت څخه د بیا رغونې تر څنګ هغه کورنیو ته د پاملرنې او مرستې غوښتنه کوي چې د دې وروستیو کلونو ناامنیو له امله درایو ته زیان رسیدلی دی.
څنګه خلک روسانه دغه د کلینیکونه دلته ورته سمسي حکم چې خراب شوي دي مکتبونه ورته پاله کې بیرته ابل چکونه چې پورته شوي هغه
دلته امنیت راغلی دی. زموږ سیمه کې د حکومت څخه زموږ سره کار اسانه کې او چاته اذیتونه کې خپل پر ټاکلې ده باندې پوسټ جوړ کې او سیمه کې موږ ډیر خوشاله دي حکومت څخه بلان خو چاته مشکل نه جوړ کړی دا وخت کې خو ډېر مشکل جوړ نه کې
سل په سل کې زه ته لوري دی باده دلته دښمن امکانات نشي پیدا کولم یو چې تاروکا چې دی هغه به ورځ تر بلې بس د پتن سره تر کېږي چې یو پله خلکو دولت د لاس سره پیدا کړه نو بالا مشکلات ختم دي. د خیر انشاءالله تر دریشه تر لشکرګاه پورې زما خدای پاک ته داسې امید شته چې نور دلته دښمن ځای نشي پیدا کول.
افغان سرتیرو وروسته له دریو کلونو نادالي په بشپړ ډول او د لشکرګاه د څلورمې او زیبا باجي تر څنګ د ګریش کول سوالي یو شمېر مهمې سیمې د وسلوالو څخه ونیولې. د هلمند چارواکي وایي په غسیمو کې به د بیا رغونې تر څنګ د کرهنې په برخه کې هم ګڼې پروژې پلي کړي چې تازه نیول سوي دي. د ګریش کاملیا کمانډان محمد اسماعیل خپلواک ازادي راډیو ته وویل پلان لري چې د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یو شمېر نورو سیمو کې هم د وسلوالو په ضد عملیات وکړي.
په تورزی کې د منطقې ټولې پاک سولې چې سپین ماجت بایزی او پاشک او چاردې کنجک او دغه غټ غټ کریوي چې دا ټول د دشمن څخه پاک سولې دښمن ته په دې ساحه کې ډېر غټ درانه تلفات واوښتل. ډېر تمرکز د دوی پر جنگ او مین باندې و.
ګریش د نفوسو او کاروبار له مخې تر لشکرګاه وروسته خپل ځانګړی اهمیت لري خو د نوزاد سنگین موساکله او شیر ولسوالۍ سره ګډه پوله د نامنیو د عواملو څخه بلل کیږي. وسلوال هم ځکه د دې ولسوالۍ د نامنه کولو هڅه کوي چې د هیواد د حلقوي سړک یوه لویه برخه یې له اړوند سیمو څخه تیریږي چې د ترانزیت عبور او مرور له مخې خپل خاص ځای او اهمیت لري. محمد علي استاي د ازادي راډیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بغلان په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د لوی لارو مسافرونکو موټرو چلونکو ته د نشي موادو د انتقال د عواقبو په اړه عامه پوهاوی پیل کړي. په موضوع له کابل څخه د مرسلین ارسلا رپورټ اورو.
له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د لوی لارو مسافرونکو موټر چلونکو ته د مخدره موادو د قاچاقو د مخنیوي په هدف د عامه پوهاوی پروګرام پیل کړ. له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایان خالد ماهد د دوشنبه په ورځ د دې پروګرام د پیل پر مهال ازادي رادیو ته ویل د عامه پوهاوی د دې پروګرام په ترڅ کې به 2000 موټر چلونکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي.
د ترلاسه
سویو قضیو څېړنې ښیي چې
کاچاکونکي د مخدره موادو د کاچاک لپاره تر ډیره د لوی لارو له مسافرو څخه استفاده کوي. د مسافرو او موټر چلوونکو د عامه پوهاوي په مخه هر کال موږ داسې کمپاین کوو. سږ کال مو هم په قانون او د مخدره موادو د انتقال پر ناوړو پایلو د پوهاوي په خاطر دا کمپاین پیل او 12,000 موټر چلوونکو ته به پوهاوی ورکړل شي.
ښاغلی معاهد وایي چې په دې وروستیو کې د مسافروونکو موټرو په واسطه د مخدرو موادو د قاچاقو پیښې ډېرې شوي او قاچاقوړونکي تر ډېره هڅه کوي چې د مسافرو په واسطه مخدره مواد قاچاق کړي. د هیواد د شمال د لوی لارې موټر چلوونکي د عدلي او قضایي مرکز دا پروګرام ستایي، خو له دولت څخه غواړي چې د هغو زورواکو د نیولو په برخه کې هم اقدام وکړي چې د مخدرو موادو د قاچاقو اصلي عامل هندي.
نوم مې عبدالمجید دی. دا ډیر ښه کار دی او خلک به له دې لارې پوهاوی ترلاسه کړي. هغه کسان چې نشئی مواد او وسلې کاچاکوي له دې وروسته به دا کار نه کوي، ځکه خلکو ته د کاچاکو د ناوړو پایلو په اړه پوهاوی ورکړل
شو.
زورواکو پرته غریب خلک د نشئی موادو کاچاک نشي کولای. موږ نشو کولای چې مسافر تلاشي، ځکه هغوی عکس العمل ښیي او راته وایي چې ته موټروان یې او که پولیس.
له مخدرو موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د څېړنو پر اساس د روان مریض کال په وروستیو دریو میاشتو کې د لویو لارو په واسطه د مخدرو موادو د قاچاقو پیښې ډېرې شوې دي.
په غزنی کې د وسلوالو له لوري د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې و کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. دا په تیرو لسو ورځو کې څلورمه چاودنه ده چې رامنځته کیږي او 19 ملکي کسانو ته په دې څلورو چاودنو کې مرګ ژوبل اړولې. حبیب رحمان تاثیر په اړه معلومات راکړي.
د غزنی چارواکي خبر ورکوي چې د وسلوالو طالبانو له لوري د سړک پر غاړه د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې له امله و تنه ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. د ولایت ویان محمد عارف نوری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه چاودنه د غزنی ښار ته څیرمه په ارزو سیمه کې سبیده چې د یوې ښځې او یو ماشوم په ګډون څلور تنه پکې وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. نوری زیاتوي دا په تیرو لسو ورځو کې څلورمه چاودنه ده چې رامنځته کیږي او 19 ملکي کسانو ته پکې مرګ ژوبل اوړي.
تیر ورځ شاوخوا 2 بجې د ملکی کسانو یو رکشا د غزنی مرکز اړوند د ارزو په سیمه کې سړک غړې پر ماین برابر شوی دی چې د چاودنې په ترڅ کې څلور ملکی کسان په شهادت رسیدلي چې یوه ښځه او یو ماشوم پکې شامل دي او درې تنه نور هم ټپیان شوي دي. په تیر ورځو کې دا څلورمه چاودنه ده چې د دیکور سړی اړوند او د ارزو په سیمه کې رامنځته کیږي چې په ترڅ کې ټول 19 ملکی کسان شهیدان او زخمیان شوي دي چې په هغو کې 14 کسان شهیدان او 6 کسان هم ټپیان دي. دا ماینونه د وسلوالو مخالفینو لخوا ښودل شوي دي او موخه یې دا ده زموږ د ځواکونه په هره سیمه کې وخت نا وخت عملیاتونه پیلوي. نو دوی هم د دغو عملیاتونو د مخنیوي په خاطر باندې دغه ماینونه د ارزو د کلي په عامه سړکونو لارو کوڅو کې ځای په ځای کړي دي.
وسلوال طالبان هم مني چې دا پیښه رامنځته سوې ده، خو وایي پلټنې روانې دي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل که پیښه واقعیت ولري عاملین به یې مجازات سي. د غزنی اندړ دی یک او د غزنی ښار ته څیرمه د ارزو سیمه هغه سیمه دي چې لا تیرو لسو کالو څخه پکې دا ډول پیښې رامنځته کیږي او ډیری وخت پکې ملکی کسانو ته مرګ ژوبل اوړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي په 2013 کال کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو تلفات زیاتو. د فدراسیون په خپل کلنی ریپورت کې چې پرون خپور شو ویلي چې په 2013 کال کې خبریالانو ته زیاته مرګ ژوبله افغانستان کې اوختي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې روان میلادي کال د وژل شو خبریالانو نمایي برخه یې په قصدي ډول په نښه شوي. په موضوع د فریبا ظاهر ریپورت اورو. ورپسې یو کلی زرغکونه ډرامه خبرې
په راپور کې ویل شوی دی چې په 2013 کال کې په هدفي وژنو، بمی چاودنو او جګړو کې څلور نوي ژورنالستان او د رسنیو کارکونکي وژل شوی دی. د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون چې مرکز یې په برکسل کې دی په خپل راپور کې ویلي چې په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې د وژل شویو خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو شمیر 2 تنه و. په دې راپور کې د افغانستان د وژل شویو خبریالانو او د رسنیو کارکونکو شمیر تر ټولو ډیر یاڅوي چې شمیر یې 14 تنه دی. دغه فدراسیون چې په 1990 کال کې تاسیس شو له هغه وخته یې د خبریالانو د مرګ ژوبلې تر ټولو ډیر شمیر په 2016 کال کې ثبت کړی و چې د 155 کسان وژل کېدل پکې ثبت شوي دي. په 2013 کال کې تر افغانستان وروسته د مکسیکو نوم یاد شوی چې یو لستنه او بیا تر هغه وروسته سوریه ده چې اته تنه خبري اعلان او د رسنیو کارکونکو پکښ وژل شوی دي. د امریکا متحده ایالات د دې لست په شپږم کتار کې دی چې د وژل شوی خبري اعلان شمیر 15 تنه دی او پاکستان او سومالیا هم په ورته حالت کې دي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون په دې راپور کې تر ټولو کړکېچنه قضیه د سعودي عربستان د خبریال جمال خاشقجي وژنه یاده سوې ده. نوموړي واشنگټن پوسټ ته کار کاوه او د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان یو سخت منتقد و چې د اکتوبر پر دوهمه نیټه د ترکیې په استنبول ښار کې د سعودي عربستان په قنسولګرۍ کې ووژل سو. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون مشر فیلیپ لیروت اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې خبریالان له دې کبله په نښه کېږي چې هغوی د پیښو شاهدان دي او د همدې کار نتیجه چې په یو هیواد کې یو یا یو ډل خبریالان وژل سي دا د چې په غځای کې ډیر خود سانسوري لیدل کېږي. د دغه فدراسیون مشر وایي تر ټولو حیرانوونکې خبره دا ده چې د هر لسو خبریالانو څخه د نه تنو د وژلو قضیه به مجازاتو پاته سوې ده. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم ویلي چې په روان میلادي کال کې د وژل سوي خبریالانو نیمایي برخه په قصدي ډول په نښه شوې ده.
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا درامی خوگو آوریدون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. تاسو آوریدل چه بخار که ده دلاور خان شرکت تاوان کرده بود. خپل زوی اسلام تا اسپارختنا وکړه چه شرکت لطاوان را او باسی وز با آورو چه خدای داد داسی دزره لخلاصه چه تا دعاگانی که بید.
واه واه شو دې بوت ماشه ما وی چې ګوندې زو موږ د بار پټي انګور به خواګوي خو نه دا څه نه ده.
خدای دا ته پروژه ماته کې څنګه د بار پټي انګور ته ژر راوړېدل؟
هاسي ګل پری مقصد مې دا و چې ستا لاسونه د بار پټي له انګورو نه هم خواږه دي ځکه چې ستا د لاس کورنۍ کلچې ډېرې مزهدارې دي.
ما ویل بله خبره به وي چې داسې صفتونه مې کوې.
زود بدمشه بله خبره هم شته.
ښه بله کومه خبره ده؟
یاره ګلپری په هغې زړې ترور باندې مې سخت زړه خوږېږي. زود بدمشه په ډېر تګ راتګ پښو پوستکي واچول.
کومه زړه ترور؟
سنم ګل ترور درته یادوم. څو ځله ستا پلارګنۍ کره لاړه چې خیخي ورسره وکړي. خو زړه دې بدمشه تاسې اوننه ورته وایئ.
ښه دا خبره ده. په هغې خوراکۍ باندې خو زما هم ډېر زړه سوځي. خو خدای دې خیر کړي اوس بله خبره په منځ کې راغلې ده.
زړه دې بدمشه کومه خبره؟
داسې ده چې د پلار مې یو ډېر پیسه دار ملګری دی. ښځه او اولادونه لري. اوس لکه چې د هغه هم زړه دی چې په زرپري مرکه وکړي. بسم الله
پام چې هغه زاړه سړي ته ورنه کوي. ګوره زده بدمشه تله زرپري سره ستاسو هغه د دنیا د معلمې خبره یاده کړه.
د دنیا د معلمې کومه خبره؟
او ګلپری ته لا څونه هیرجنې. زړه دې بدمشه زه نه درته وایم.
او ته اوس د ماشومانو په شان مروریږه ما. راته ووایه چې زه هم زرپری ته زړه خورم.
هغه د دین خبره یې چې درته کوله. زړه دې بدمشه هغه د هلک او د نجلۍ د واده خبره چې پکې وه.
ښه ښه رایاده شوه. هغه خو یې ویل چې د واده لپاره دا شرط دی چې هلک او نجلۍ به په یو بل رضا وي. دا یې هم ویل چې د واده لپاره داسې په ادب کې یو بل سره لیدلی هم شي.
دا ښه اوس نو ته داسې وکړه چې زړه دې بدمشه که خپله خور سره ورته نه اچوي دا خبرې ټکی په ټکی ورته وکړه او ټوله کورنۍ به دې پوهوي.
ګلالۍ څنګه داسې ناکراره چې رمبۍ هم درسره دی او صندوق لټوي؟
وای اسلمه بیړه مې ده، د باندې به شفقه ترور راته ولاړه وي.
چېرته روان یې؟
اسلمه ته څومره ډېرې پوښتنې کوې. شفقه ترور سره د باغ پټیو ته ځم، هلته سابه راټولوو.
ښه خیر دی، سبا به بیا وروسته راټول کې، یو خبره مې درته کوله.
خدای دې خیر کې اسلمه، خیریت خو به وي؟
وارخطا کېږم، خیر و خیرت دی. هسې پلار ته مې له ولایت نه د شرکت شریف زنګ وهلی و.
ښه، څه یې ویلي وو؟
ویلي وو چې شرکت تاوان کړی دی، باید چې غم یې وخورو، که نه د شرکت په نوم به څه پاتې نه شي.
چې څنګه به یې غم وخورو؟
زه ولایت ته غوښتی یم چې ورشم او د شرکت کارونه ورته سم کړم.
وایم زر ځلې خو ورشه، ته څه وایې چې ستا ګلالۍ به په خوشحالۍ اجازه در نه کړي که څه؟
نه، هغسې خو پوهېږم، خو ما ویل چې ته یو ځل د خپلې پلارګنۍ کره تللی وای.
پلارګنۍ کره؟ د څه لپاره؟
خو نه ویل کېږي، هلته په ولایت کې ډېر پاتې شو، یو رخصت به دې ترې راخیستی وای.
اسلامه، زه ستا په خبره ونه رسېدم. ستا مقصد دا دی چې موږ دواړه به ولایت ته ځو؟
هو انشاءالله، ځکه د شرکت شریک مې پلار ته ویلي وو چې اسلم راسره نه وي، زه په یوازې ځان د شرکت کارونه نشم کولی.
وای اسلمه، په دې خبره خو دې ډېره خپه شوم.
ولې؟
په مور او پلار پسې مې خپه کېږم، په شفیقې ترور پسې خپه کېږم. او
بی بی طیبه او بی بی لیلا، زه خو یو ځل په ټولو شوبو ګرځېدلی یم، دلته بیا راغلم که څه کار پاتې وي چې وی کوم.
کور ودم قند آغا، په لاسونه د برکت شه، ډېر په اخلاص کار کوي.
که رښتیا درته ووایم، هغه د چا خبره چې کارونه مې ښه روان وي، دا زړه مې داسې ورسره باغ باغ شي.
قند آغا، ته بختور یې، دا د ښو انسانانو صفت وي چې د ښو کارونو په کولو یې زړه خوشحالیږي.
ګوره قند آغا، هغه د بخششی په افغانۍ دې څه وکړل؟
بی بی طیبې، په هغه ورځ د چا خبره په جامو کې نه ځایېدم، ځکه چې زوی مې په کورس کې داخل کړ او د کورس فیس مې ورکړ.
شاباس
طیبې، که زه د راډیو یا تلویزیون ژورنالیسته وای، د قند آغا په دې کار مې یوه ښه پیامي برنامه جوړوله.
ګل خبره دې وکړه لیلا، داسې وبوله چې تا د قند آغا په اخلاص ښه خپرونه جوړه کړه، او زه هم دا د قند آغا ته انعام ورکوم. دغه
طیبې بی بی، دا د څه شي انعام دی؟
دا د دې انعام دی چې ته یو ښه پلار یې او د اولادونو په حق دې پوهېږي.
وایم په برکت شه طیبې بی بی.
ګوره قند آغا، دا درې دانې کتابچې به دې زوی د لاغا ته ورکړې، او دغه دوې دانې به دې ځان ته وساتې. ښه،
ځان ته؟ وایم په سترګو، خدای دې تا سره ښه وکړي طیبې بی بی.
قند آغا، دا هم زما له خوا انعام، دا یو څو دانې قلمونه او پنسلونه یې ستا د زوی د لاغا، او دا دوه دانې هم ستا.
وایم بی بی لیلا، کور ودان، خو تا او طیبې بی بی راته ونه ویل چې ما خو لیکل او لوستل نه دي زده، تاسو خو ماته هم قلمونه او کتابچې راکړل.
زموږ زړه دی چې د دفتر ملازمانو لپاره د لیک لوست او زده کړې یو ټولګی ولرو. خبره به له ټول دفتر سره شریکوو چې یوه طریقه ورته جوړه کړو.
ګوره مرغانو، دا تاسو ته مې چې څیرې ودرولې، له ما به ګیله نه کوئ. ته زه خو د خان د لاور خان ناظر یم. دا دی، تاسو ته مې ګدنه او نورې دانې هم راوړي، دا وخورئ. خو له غنمو سره به غرض نه لرئ. ګورئ، ما ته به دعاوې کوئ چې نن سبا.
یاره موسی ګله، منم دې ډېر تکړه ناظر یې، ولکه دا د پټو په پولو دا څیرې او ډارونکي تا لګولي.
او خان صاحب، دا خو مې ځکه لګولي چې دا د مرغانو سیلونه نه ګورې، ما وې سپین سترګي ونه کي او د خان صاحب غنم ونه خوري. ته وایې ښه
ښه، اوس دا وایه چې له مرغانو سره دې څه ویل، ولې ژړغونې شوې؟
خان صاحب، ښه خان صاحب، نور خو به ښه دې ته وایې. ښه
او خیم خو ته زما د پوښتنې نه په څنګ مه تېرېږه ولکه موسا ګله، سم ځواب راکړه.
خان صاحب، سم ځواب دا دی ته وایې که چې د مولوی صاحب د جمعې د ورځې خوږې خبرې مې را یاد شوې، هغه مې په زړه کې داسې ګردې تاویږي. ته وایې که
مولوی صاحب خو نام خدای دې وي هر وخت ډېرې خوږې خبرې کوي، د علم او پوهې ګټې راښیي او ورسره د امن او د سولې خبرې کوي.
خان صاحب وایم مولوی صاحب بیخي ګوړې او شکرې ورایي. ته وایې که د تېرې جمعې خبرې خو یې زما په زړه داسې خوږې لګېدلې چې مه کوه پښتنه.
اوس پوه شوم، یعنی چې ستا د زړه خبرې کولې.
یوازې زما د زړه نه، ته وایې که د ډېرو غریبانو د زړه خبرې کولې.
موسا ګله هغه څنګه؟
خو بس نور نو، خان صاحب ته خپله د کلي ولس خان او مشر دی، په نیمه خبره دې سر خلاصیږي.
موسا ګله په نیمه خبره خو مې سر خلاصیږي، خو ستا په خبره مې سر خلاص نه شو، ته ماته مو وایه کنه.
مولوی صاحب ګل خو داسې ویل چې د خور او لور ولور حرام دی، و خلکو ته وایه له دې حرامو ځان وساتئ.
موسا ګله دا خو ډېر ښه مغزه لرې پخدای، ما ویل که له تا نه به دا خبره بیخي هېره وي.
خان صاحب هېره به ولي، آن له مرغانو سره مې یادوله چې خدای دې میندو پلرونو او ورونو ته انصاف ورکړي. ته وایې که چې ولور وانخلي
ولکه نو مرغان غریبان به څه وکړي.
خان صاحب که څه کولی سي کنه، ما خپل زړه ورته تش که. خو زه لی درته غوړوم خان صاحب چې تاسې مشران یو کار وکړئ.
وایه موسا ګله کوم کار وکړو؟
تاسې او د کلي ولس نور مشران د مولوی صاحب په خبرو داسې ټینګ ودرېږئ او دا د غره غوندې درون ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوئ. ته وایې که
درنو اوریدونکو، و موریدل چې موسا ګل د لور خان ته وویل تاسې او د کلي ولس نور مشران د مولوی صاحب خبرو ټینګ ودرېږئ او دا د غره غوندې ولور د خلکو له اوږو نه لرې کړئ. که ستاسو د سیمو عالمان، مشران، ښوونکي او د مدني حرکتونو کارکوونکي له یو بل سره همکاري وکړي، ستاسو په فکر کومې لاسته راوړنې به ولري؟ دا هم ووایه چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 00 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسیږي.
مازیګر باندې خومن سولی ونیان مینیو مازیګر باندې خومن سولی ونیان مینیو مازیګر باندې خومن سولی ونیان مینیو خلق نا غواړي چې شي د سوزګارو پشان رو خلق نا غواړي چې شي د سوزګارو پشان خوت میادې د وطن د غرو د لارو پشان خوت میادې د وطن د غرو د لارو پشان